د ازادۍ د مخخ من.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې پر افغانستان د طالبانو درې کلنه واکمنی د مرستې رسونې یو شمیر نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د پرله پسې ملاتړ او مشارکت پرته د کړکېچ له ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو لپاره وحشت پای ته نه دی رسیدلی. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د ژوند چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای تاسو قربې ملک څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز یا سرچکو کې اوریدل، پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پوره درې کاله تیر شوی دی. دا چې په دې تیرو درې کلونو کې افغانستان له څه ډول وضعیت سره مخ دی، د افغانستان سیاسي، اقتصادي، امنیتي او اجتماعي حالت څه ډول دی، په دې اړه به د خبرونې له قدرمن میلمه د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د افغانستان د خواخوږۍ بهیر د مشر میګل وسیق صاحب سره خبرې وکړو. اما مخې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپل بیا ځلي واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ولمنځله. د بګرام په پوځي اډه کې د رسم گذشت په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیالانو، دفاع وزیر، کورنۍ چارو وزیر په ګډون دغه حکومت د لوړپوړو چارواکو حضور درلود. طالبانو نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده او د اسد څلورویشتمه خپل د بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د ختمېدو ورځ نومولده. په ټولنیزو شبکو کې خبرو شویو انځورونو کې لیدل شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د طالبانو د حکومت له بیرغونو سره راټول شوي. خو دغه هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان دوی د تړباسې چې دغه ورځ ولمنځي، خپل بیرغونه په خلکو ویشي او له دوی څخه غواړي چې په جشن کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼ افغانان دا ورځ د تاریخ تور او د افغانستان د سقوط ورځ یادوي. دوی تر ډیره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کړي او افغانستان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صدر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشري پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لزګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمنځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو درې کلونو کې له کار کولو، زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې پر اساس وایي په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی او 80% ښځې وایي رواني حالت خورا بد دی. او د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت د درې کلنې واکمنۍ د ورځې د رسیدو سره مهاله په جلا راپورونو کې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ارزولی او ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې هر کال پر خبریالانو او رسنیو باندې محدودیتونه لا زیات شوي دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان په راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان باندې بیا واک ترلاسه کولو سره مهاله پر خبریالانو او رسنیو سهم محدودیتونه لګول پیل کړی دي چې لا هم دوام لري. په دې راپور کې ویل شوی چې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درې کلونو په تیریدو پر خزینه خبریالانو باندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه د هغوی د کار منع کېدو تر بریده رسیدلی او هم د خبریالانو تعقیب، شکنجه، تبعید، ګواښل او په زندان کې اچول لا هم دوام لري. دغه سازمان په دې راپور کې د طالبانو لخوا ناسم معلومات د رسنیو په کړنو کې لاسوهنه او پر معلوماتو باندې د دغه ډلې کنټرول هم یاد کړی دی. دغه مرکز د معلوماتو له مخې درې کالو په موده کې د ګواښونو او نیولو په ګډون د رسنیو خبریالانو له ازادۍ څخه د سرغړونې 101 پیښې ثبت شوي چې د دغه ډلې د دویم کال واکمني په پرتله زیاتوالی ښیي. درنو دوستانو، زموږ همکار قاسم خان مندوخیل په لندن کې د آنلاین رسنۍ د وی چلون کې او مشري په ژوند یو راپور چمتو کړی. دا راپور به په ګډه وګورو. بیا به د راپور وروسته د خپل مل مسره د افغانستان په افغانستان د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په اړه بحث وکړو.
زهره جویا چې په 2020 کال یې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه پس هیواد پریښود، خود ژورنالیزم خپل مسلک یې په پردیسی کې هم جاری ساتلی دی. هغه په لندن کې رخشانه آنلاین رسنۍ چلوي.
رسنۍ رخشانه یک پلیټ فارم برای زنان افغانستان است که در سال 2020 در نومبر 2020 ما ایجاد کردم و از آن زمان تا حال را ما گزارش های زیادی از سراسر افغانستان در مورد مشکلات زنان افغانستان، در مورد تجربه زنان افغانستان و در مورد آنچه اونها دستاورد داشته در مورد در این حداقل در چند سال گذشته و در حداقل در زیر کنترل طالبان ما نشر میکنیم و بازتاب میدیم.
در شد و دجون در وجواک لپار زنگری در رخشان آنلاین رسنی چپیدنه په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال پیل شوی و، خو د طالبانو په واکمنۍ کې راپورونه په خلاص مټ نسی جوړولای.
این تفاوت زیاد است. یعنی ما میتونیم بگویم که ما بعد از حکومت سقوط حکومت جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان ما با یک وضعیت بسیار نامشخص و دشوار مواجه شدیم که حداقل دیگر از خبرنگار بودن، خبرنگار آزاد بودن و خبرنگار زن بودن هر دو جرم است در افغانستان زیر تحت طالبان، کنترل طالبان.
په افغانستان کې د دې طالبانو د راتګ درې کال پوره شول. په هغه وخت کې رسنۍ لا هم له غنو ننګونو او چیلنجونو سره مخامخ دي. د زهرا جویا په اند نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
قصد ما این است که البته خاص همه ما به شمول رسانه ها و میدیا و کسانی که در داخل افغانستان سه سال است که در محرومیت مطلق به سر میبرند، به خصوص زنان و دختران، این است که از جامعه جهانی است که حداقل طالبان را به رسمیت نشناسند، تا به طالبان مشروعیت ندهند به عنوان یک گروه که اونا به هیچ چیز پایبند نیست. درست؟
در رخشانه آنلاین رسنی مدیر زهرا جویا وای چې د دې لوی مخه هم داده چې د افغان شزو دردیدلی او لکړه وډک ژوند نړیوالو ته وښیي.
در رخشانه مثل یک کلکشن است، مثل این که یک گنجینه از دردهای ناگفته زنان، رنجها و قصه های که روایت نشده تا حال را و همچنان دستاوردهای زنان افغانستان است که من فکر میکنم هر دوی اینا بر ما بسیار ارزشمند است.
در رخشانه آنلاین رسنی مدیر زهرا جویا وای په تیرو دریو کلونو کې یه لوی لست راوړنه داده چې رخشانه آنلاین رسنی د دې جوګه کړي چې له نړیوالو رسنیو لکه ګارډین ورځپاڼې، ټایم، ګڼي او فولر پروجیکټ سره ګډ کار وکړي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
بیا هم خراغ لاست درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل، د افغانستان د خواخوږی بهیر مشر او د سیاسي چارو شنونکی میاګل وسیق صاحب را سره دی. وسیق صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست.
مننه درازه صاحب، خوشاله اوسئ.
وسیق صاحب، درې کاله پوره شوه پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ. دا درې کلونه د افغانستان لپاره د لوړو ژورو ډېر ډاکو او د بحث لپاره خبرې هم خورا زیاتې دي، اما په لومړي سر کې غواړم ستاسو نظر واخلم. دغه درې کاله تاسو د افغانستان لپاره څه ډول بیانوي؟
مننه زلوزه سب تاسو ته تاسو ته تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هلی. په تاسو سره باید ووایم چې دغه درې کاله چې پوره شو چې البته د یو معاملې په نتیجه کې بالاخره طالبان واکمنۍ ته ورسېدی، په ډېر تاسف سره هغه بهیر چې رامنځته شوی و چې حداقل په 40 کلونو کې په مختلفو اړخونو کې یو څه پیشرفت پرمختګ رامنځته شوی و، خصوصا په تعلیمي تحصیلي ان د خلکو د پوهې کچه ډېر حده پورې لوړ شوی و، او په زمین کې اقتصادي اړخ کې یعنی خلکو د خپل د شپې د ورځې لپاره یو څه د خوړلو لپاره د ژوند کولو لپاره درلودی، او په زمین کې په فرهنګي لحاظ تلویزیونونه د تلویزیون شتون نور رادیوګانې، او په زمین کې د مطبوعاتو حضور، د ژورنالیستانو حضور، د خبرنگارانو حضور، دا اینې د ټولنې هغه واقعیتونه که چاخ د چاخ خخده که وکنه خو خیری منعکس کده. په زمین کې په اجتماعي لحاظ یعنی ډیر کار شوی و چې خلک یو څه د تبعیض و تعصب سره لدی چې موجود و، اما تر دې کچه پورې نه. په تعصب سره چې دغه درې کاله چې اوس اکثرا وایي چې دغه درې کاله گویا تیر کلونه و، او دغه ورځ توره ورځ ده. توره ورځ په دې معنا چې تاسو وګورئ د طالبانو پر راتګ سره افغانستان د پرمختګ په حساب یعنی اوس هغه لازم دغه نه لري میکنند. دوی وایي چې امنیت راغلی، هغه امنیت چې خلک احساس د مسؤلیت وکړي، احساس د امنیت وکړي، هغه نشته دی، او بلکې هغه خلک یا ځوانان اکثرا یا د اقتصادي مشکلاتو له امله او یا امنیتی تهدید له امله چیزانی نه احساسول، دوی اکثرا مهاجرتونه مخه کوي، او په دې مهاجرت کې ډېر قوي رسکونه ومنل، اما وغوښتئ چې د دغه حاکمیت نه دوی لرې وغواړي چې ژوند وکړي. همدا ډول د تروریزم موضوع یعنی ډېر قوي دغه و چې ګویا هغه تعهدات چې دوی کړی و چې خپل اړیکې نور تورسي ډلې سره پرې کوي، او دوی نه پرېږدي چې دلته فعال اوسي په افغانستان کې او نورو ته ګواښ اوسي. په تاسف سره چې همدغه اوس ویل کېږي دنیا منطقه ټول هر ورځ شکایتونه لري چې تروریزم دلته شتون لري، او دا تروریزم ګواښ دی منطقې او دنیا ته. نو بنان په دې اعتبار دوی هر ورځ خپل نارامي ابرازوي. په همدې شکل د موادو مخدرو موضوع دغه انحصار د قدرت چې دوی وغوښتئ چې انتاسو داسې فکر وکړئ چې په یو ویشتمه پیړۍ کې یعنی د یو هیواد ټول نظام، ټول تخصصي برخې، ټول د طالب
امده بحث تر ازو ده تخصص یا ده متخصصی نو بحث بالکل رازو وسیق صاحب ساسی په خبرو کې ما واوریدل تاسو ویل چې د یوې معاملې په نتیجه کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، که دا ساسی په خبره د یوې معاملې نتیجه خو نو طبعا بیا په دې کې بهرنۍ هیوادونه هم لاس درلود، اما موږ اوس وینو چې بهرنۍ هیوادونه بیا په افغانستان کې د ترګري د حضور په اړه شکایت هم لري، نو که دغه معامله دغه د طالبانو راتګ د یوې معاملې په نتیجه کې شوی وي، بیا نو طبعا د افغانستان په قضیه کې تاسو دنیا هم ښکېله بولئ، نو بیا د ګیلې څه دپاره اوس کېږي؟
کاملا کاملا دنیا په کې ښکېل دی. ګورئ دلته څو اړخونه، یو دنیا، بل هغه موجوده حاکمیت، بل دغه اوسنۍ طالبان، هر یو دوی په دې کې ښکېل دي، او حتی د منطقې هیوادونه هم. دنیا په دې خاطر، د منطقې هیوادونه په دې خاطر چې دوی وغوښتل چې د امریکې په مقابل یا د غرب په مقابل کې دغه طالبان دوی حمایت کړي، دوی سره اړیکې ټینګې کړي، او دوی تقویت کړي چې د غربي نړۍ یا د ناتو په مقابل کې دوی وجنګېږي. دا یو ورکو چې دوی دا کار وکړي او چې مزي ویني دنیا په دې خاطر چې دنیا یعنی دغه معاملې وکي مده یعنی څنګه چې حالت تعامل شوی وو بیا موافقه شو دغه موافقه پر بنیاد دوی ونه شو کړی چې یعنی د افغانانو د خپل منځي تفاهم په نتیجه کې د خبرو په نتیجه کې یو حاکمیت رامنځته شي چې ټول د پاره د منلو وړ وي. دا کار په تاسف سره چې ونه شو او په زمین کې دوی پیدا د هغه تفاهم په نتیجه کې دوی پیدا چې اوس که دوی د دې ځنه ولاړ شي یعنی حاکمیت سکوت مخه کوي. په تاسف سره چې دوی دا کار وکړي او نتیجه یې هم ولیدی او دوی داسې فکر کوي چې دوی به ووځي او طالبان به هغه تعهدات چې دوی سره کړی په دوحه کې چې ګویا دوی توریزم دلته توریزم ته زمینه نه ورکوي دلته دوی یو حکومت جوړوي یعنی دغه پخواني حکومت په شمول د نور افغانانو په شمول یو حکومت جوړوي. په تاسف سره چې دا کارونه یو هم ونه شو او دوی ووتی یعنی دوی د دوی وتل یو غیر مسؤلانه شکل ونیوي چې بالاخره نن هغه طالب نه دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې لري نه بانکي اړیکې لري او ورځ تر بله په اصطلاح انزوا ته ځي او د نړۍ د خوانه هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی او د افغانستان هویت او اعتبار
وسیخ صاحب ام دې بحث تر ازم خو اوس خو ک طالبانو ته وګورو دی وای چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او په دې کې شک نشته چې په اکثریت سیمو کې د افغانستان امنیت تامین دی. طالبان دا هم وای چې دوی د ټول افغانانو حقونه چې د اسلام د اصول او د اسلام د لارښوونو سره برابرۍ هم ورکوي هم په دې کې جدي انتقادات شته چې د ښځو د تعلیم بس په اسلام کې هم شته. بس یو څه فکر کوي چې طالبان په دغه وسنۍ سیاست په دغه وسنۍ تګلارې چې دوی لري او د دنیا د خبر رسمیت هم نه دی پیژندل شوی په دغه سیاست دوی خپل حکومت او نظام ته ساتي په نظر دوام ورکول شي
په هیڅ صورت نه. تاسو وینئ هغه څه حوادث چې په افغانستان کې رامنځته کیږي دوی ډېر کوشش کوي چې ژورنالستان دې ته انعکاس ورنکي د دوی د خوخي سره سم مسایل ته انعکاس ورکي. دا په دې مفهوم چې دوی خپل وظایف او خپل مکلفیتونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې او د دنیا په مقابل کې هغه مکلفیتونه چې افغانستان د دنیا هغه په اصطلاح تفاهمات یا په اصطلاح په بینالمللي ټولنه کې یو هیواد څه مکلفیتونه لري او څه تعهدات لري دغه تعهداتو پر بنیاد دوی باید خپل کار یا خپل مسؤلیت رفع کړی وای چې نه یې رفع کړی نو په دې خاطر نه پرېږدي چې یعنی رسنۍ هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه ته انعکاس ورکړي. نو بنان که چیرې دوی بیا هم وغواړي دې ته ادامه ورکړي یعنی د مې خو تاسو مخکې د اسلام خبره وکړه د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي هیڅ څوک غیر مسلمان نشته هلته یعنی ډېر کم کسه عنوان واغ هم بچاغان ولاړې دوی ونه شوای کولی چې دغو امنیت وساتي. نو زه وایم چې دوی د اسلام په نوم یعنی د شریعت نه دوی یو نوی قرائت راستلی راښلی چې اوس دوی مثلا په اسلام کې تعلیم د ښځو د نر لپاره موجود دی یعنی فرض دی ولی دوی نه پرېږدي چې ښځې تحصیل وکړي. دا درې کاله چې د افغانستان نجونې د تعلیم او تحصیل نه پاتې شوې آیا د دې مسؤلیت څوک لري؟ دوی آیا دا مسؤلیت مني کنه؟
وسیخ صاحب ام دې موضوع تر ازم خاص فکر کوي چې بل اخره به طالبان د خزو خصوصا د خزو د تعلیم بس ومني د ته اجازه ورکي. انتقادات هم د دنیا زیات دي دنیا هم نقد کوي اما تر اوسه داسې یو کار نه دی شوی چې د دوی د تعلیم زمينه د دوی د حقونو د کار زمينه مسایید شي. فکر کوي چې بل اخره به دنیا په دې وتوانیږي چې طالبان قانع کړي او د افغان میرمنو د تعلیم او د کار زمينه مسایید شي.
دنیا یوازې د اعلامیو په صادرولو دوی نشي کولای چې طالبان په دې قانع کړي. دوی هغه په اصطلاح د فشار وسایل چې لري هغه په یعنی په عملي شکل واقعا دوی وارد کړي. هیڅ نه و مرسته دوی سره باید ونه شي که چېرې دوی دغه څه نه مني چې هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او هم د دنیا غوښتنه ده. دا یو بل په زمن کې هغه ډیپلوماټیک فشارونه چې دوی باید یعنی په طالب باندې وارد کی هغه باید دوی رامنځته کی یا هغه تعزیرات یا هغه محدودیتونه چې دوی پر برابرانه باندې لګیدلی دوی سره مرسته ونه کی چې تر مختلفو هیوادو پورې دوی سفر وکړي. دا یعنی دا کار دوی باید وکړي. په زمن کې په ډېر تاسف سره زه باید ووایم چې دا یو ښه فرصت طالب ته پیدا شوی چې د منطقې او د دنیا هیوادونه دوی په یو منفي رقابت کې په افغانستان کې یعنی سره ښکیل دي. یعنی دوی یو د بل په مقابل کې غواړي چې د طالب نه منفي استفاده
وکړي.
طالب مناسب بستر د یعنی مناسب بستر دی د ترور او د تروریزم د تربیه په خاطر. دا روخانه بیلګې دي چې دوی مکتب تړي او مدارس ایجادوي. مدارس هغه مدارس نه دي چې یوازې دینی مسایل دوی ځکه یعنی دوی هلته بلاخره تروریزم تربیه کیږي. تباته په افغانستان کې په هر کور کې تاسو به څو کسه مثلا تندراوه او ترورستان په کورونو کې وګورئ نو دا ډېر خطرناک
دی. تشکر وسیخ صاحب. بالکل راځو بس د عمر کول وقفي وروسته به په دې وغږیږو چې خپله په طالبانو کې د خصوصا د تعلیم په بحث کې څومره اختلافات موجود دي. اما اوس یو لنډه وقفه لرو له وقفي وروسته بیرته تاسو سره ګرځو.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د مېرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگست نه همینه تر شپاړسمې نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلی شئ.
بیا هم ښه راغلاست وسیق صاحب. په دې تیرو دریو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې د طالبانو ځینو مهمو چارواکو او مهمو غړو په وار وار د تعلیم خبره کړې ده او دوی ویلي دي چې دا د افغانانو حق دی او دوی ته باید د تعلیم زمینه مساعده شي. اما تر اوسه دا کار نه دی شوی. ځینې شنونکي وایي چې په خپل طالبانو کې هم د تعلیم په بحث باندې اختلاف موجود دی او دغه عمده دلیل دی چې ښځو ته د زده کړو فرصت نه برابرېږي. فکر کوي چې په دې بحث کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته او که اختلاف شته دغه اختلافات په کومه کچه باندې دي؟ وسیق صاحب فکر کوم ساسي غږ مکتنه راځي بند. وسیق صاحب ساسي غږ زه اوس نورم. اما فکر کوم د وسیق صاحب غږ زه نورم. غږ مو سم ماته نه راځي وسیق صاحب. زه نه پوهیږم چې څه مشکل دی. ښه همکاران کوشش کوي چې تخنیکي مشکل حل کړي. اما درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست نن د اسد څلورویشتمه نیټه ده او پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درېمه کلیزه ده. طالبان له نن څخه درې کاله مخکې پر افغانستان واکمن شول او جمهوري نظام په افغانستان کې رنګ شو. بهرني ځواکونه وتل. په دې تیرو درېو کلونو کې په افغانستان کې خورا زیات تحولات راغلي دي. همکاران وایي چې وسیق صاحب سره ممکن زموږ ارتباط جوړ شوی. وسیق صاحب سلام. اوري وسمو وسیق صاحب ساسي غږ اوس هم ماته نه راځي. فکر کوم چې تخنیکي مشکل دی. په ډېر احتمال چې ښه زه فکر کوم همکاران به ان شاء الله دا ستونزه حل کړي. نو په تیرو درې کلونو کې دغه عمده بحث چې په افغانستان کې هغه د ښځو او نجونو د کار او د تعلیم مسله ده، هم اکثریت افغانان او هم دنیا د طالبانو په حکومت انتقاد کوي او وایي چې باید افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو زمینه مساعده شي. د امریکا په شمول اروپایي هیوادونه او د نړۍ اکثریت هیوادونه دا وایي چې تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو د تعلیم او د کار مسلې ته پاملرنه نه وکړي، نو د رسمیت په طرف به د طالبانو د تګ هم مشکلي. درې کاله د طالبانو د حکومت تیر شوی دی. اما اندېښنې په ځینو برخو کې لا هم شته. سره د دې چې طالبان وایي په افغانستان کې ترهګري ځپلې ده، ترهګرو ډلو ته یا بهرنیو ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، موږ د دینو اقدامات او شاهدان هم یو متحد ایالاتونه هم ویل دي چې طالبان د داعش او د القاعده او د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کړی ده، اما په ورته وخت کې دا اندېښنه هم شته چې په افغانستان کې ترهګری ډلې په یو شکل فعالیت کوي او دغه ترهګری ډلې به سیمه او نړۍ ته تهدید هم متوجه کی. د دې ترڅنګ د کوکنارو په بحث کې دنیا د طالبانو د کړنو څخه راضي ده، وایي چې د کوکنارو په وړاندې مبارزه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي تام ویست څه وخت مخکې په واشنگټن کې وویل چې دوی د نشې توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې څخه راضي دي. ښه، زه نه پوهیږم چې وسیق صاحب زموږ سره اوس هم سپه ده. وسیق صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ ښه، وسیق صاحب کرا کرا د پروګرام په وروستۍ شیبو کې مې اوس نو د دغه وضعیت څخه د وتلو لارې تاسو څه پیشنهاد کوئ؟ څه میکانیزم په کار دی هم دنیا ته او هم افغانانو ته او هم طالبانو ته؟ ځکه تاسو وویل چې په دغه اوسني وضعیت موږ مخته نشو تللی. څه باید وشي چې افغانستان یو وری بیا د دنیا داسې وغړی شي چې د اکثریتو د خوا په رسمیت وپیژندل شي او د دنیا سره همغږی واوسي؟ مهرباني او مهرباني وسه. زه فکر کوم چې له بده مرغه او زه بخنه غواړم چې دغه تخنیکی مشکل پیښ شوی دی، اما نه پیګم چې مشکل پسې کې دی. خو په هر صورت زه فکر کوم زموږ د پروګرام وخت کم دی. وسیق صاحب نور نه په زحمت او وسیق صاحب له تاسو مننه کز ما غوړې کور موادان ان شاء الله بیا په بل فرصت کې بیا زحمت درکو. اما د امریکا غږ خبرونی په دې شپو ورځو کې ټولي اکثریت خبرونی په افغانستان کې د طالبانو درې کلنی واکمنۍ ته ځانګړې شوې دي. زموږ په خبرونی کې به د افغانستان د حالاتو بیلابیل اړخونه سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز دا به ټول څېړل کېږي. زموږ همکارانو په امریکا کې د کارپوهانو د امریکای چارواکو سره ځانګړي مرکې او راپورونه جوړ کړي دي. دا به تاسو ته خبريږي. د امریکا د آشنا تلویزیون د سبا ورځې خبرونه هم ځانګړي ده، مشترکه خبرونه ده. دریو پښتو په دې خبرونه کې به د افغانستان په ارتباط په تیرو دریو کلونو کې مهم راپورونه او مرکې وي. او زه له دې چې د وسیق صاحب سره زموږ د تخنیکی مشکل له وجې ارتباط په دې ورستیو کې قطع سو، بخښنه غواړم. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ خبرونه ده. زموږ همکاران به راځي تاسو کولای شئ چې په تیرو درې کلونو کې د طالبانو په کړنو، اعمالو، د دوی په لاسته راوړنو او مشکلاتو باندې وغږیږئ او خپل نظریات شریکوئ. له تاسو مننه کوم. په څو شیبو کې ستاسو غږ خبرونه پیلېدونکي ده. تر بیا د الله په امان.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رنا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه